کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته ستړي مسي. د افغانستان لوی سرنوالي د بډې اخیستنې په تور د امریکایي وزارت څلور تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړې خوشبيني او د ژمې په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څه ډول دی. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلی سي چې زه فریبا ظاهری قربانی یم. خو خبرونه په خبرونو پیلو احمد شیبر وړاندې کوي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه وبلل. د افغانستان د روغتیا وزارت څلور کارکونکي د بډو په تور ونیول شول او د امریکا منتخب ولسمشر د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې شکایت وکړ. بشپړ خبرونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار له امله وژل شوي دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پخواني مشر افضل بټ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې 2000 شلم کال د خبریالانو لپاره ډیر بد و.
دو زر شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال و. پخوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ شول داسې پخوا نه دي شوي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی په خپل کلنی راپور کې دا هم ویل چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وشل شوي دي، لکه د تنظیم شوي جرمونو، اداري فساد او بیا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي چې و تنه د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوي. د افغانستان لوی څارنوالي وویل چې د روغتیا وزارت څلور کارکوونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوت
د عامه روغتیا وزارت څلور تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالي د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوي دي په توقيف کې دي.
رسولي د نیول شوی کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 43 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پڼه کې څرګندوي چې دلیلی د سر د حمله لامله وفات شوی دی. دغه وزارت د دلیلی مړینه یو ستر ضایعه بللې او ویلي دی چې د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلی په غزنی کې سېشېدلی او د قطر په پانتون کې انجینري لوستې وه. دی په 1998 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو کمیټې ISSCO د هرات جام منار د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو پولیس کې شامل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د ISSCO د پریکړه ستایلې او ویلې دي چې جام منار د افغانستان لومړی لرغونی اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو پولیس کې شامل شوی دی. جام منار تر دې مخکې په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي میراثونو پولیس کې شامل شوی و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا له لوري د لسیزي د غوره لوبغاړي په غوره کېدو خوشي څرګند کړه. د کرکټ نړیوال شورا ته وویل
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوريز لوبو
راشد خان وای نه پوهیږم چې څه ووایم. زه د خپلو مینهوالو لپاره ډیر خوښ یم چې دا جایزه یې ګټلې ده او د له هغو ټولو مننه کړې ده چې د ده ملاتړې کړی دی او هڅولې دی څو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه وټاکل شي او د دا خبره هم کړې ده چې د یو افغان په توګه دا ځانګړې شیبې وي. د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري راشد خان د شلو ورونو د لسیزې غوره لوبغاړی وټاکل شو او د هند د کرکټ کپتان ویرات کوهلی د یو ورځنۍ لوبو غوره لوبغاړی شو او د استرالیا د ټیسټ لوبو پخوانی کپتان سټیف سمیت د ټیسټ لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی انتخاب شو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کړي دي. جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویل چې د ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. همدارس د واک د لیش لپاره د اداري او بودیجې له لوري د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
And right now, اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې دی، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدېدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوي. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په ځواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړې دي چې د واک لیږد لا هم د دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د لیږد ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر دا چې د روسیې د فدرالي امنیت اداروي د نشه یي موادو د یوې نړیوالې شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداروي کوکاین له دې شبکې نیولې دي چې ارزښت یې تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه، راغلي دي چې د شبکې په ټولې اروپا، جنوبي امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، تودوش لوړه درجه 15، ټیټه منفی 8. هرات اسمان نیمه وریز، لوړه درجه 16، ټیټه منفی 16. کندهار اسمان شین، د تودوش لوړه درجه 12، ټیټه منفی 16. مزار شریف اسمان شین، لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 16. جلال آباد اسمان شین، لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
دوستانو د ازادي راډیو څخه مو تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پاتم د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیولې دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د بی پول خبری اعلانو کلنی راپور وایي افغانستان د خبری اعلانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. اخوا د نورستان په ځینو ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو تړل او د خلکو غبرګون اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان د شلوري زور لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزې ګټلو په اړه خوشي څرګندوي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدای سي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د دغه وزارت له کارکوونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی څارنوالي معلومات نه دي شریک کړي. نور حال زما د همکار په راپور کې وري.
د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانی ول سبی کسانو چړنی روان دي.
چهار تن از مربوطات
وزارت له مربوطاتو څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې غختنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سارنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او ریاست سره په همکاري نیولې. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سارنوالۍ له لوري تر څړنی
لاندې. خاغلی رسولي زیاته کړه لوی سارنوالۍ ډاډ ورکوي چې د قضيه به د قانون پرنا کې وچړي او پایلې به یې له شریکی کړي. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه کسان بیګمه خامله وزارت ته اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک وو، سرچینی څه نه وایي او نه یې هم لوی څارنوالۍ په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونا چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ستي امنیتي وزارت په تړاو د غجرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی څارنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد علي مزیدیار ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې څارنوالي او امنیت ملي مشرانو جرګې ته کوم معلومات رالیږلی نه دي. د واقعیت په مورد کې موږ غواړو چې دا بررسی او دا تحقیق قانونی شي. تر اوسه پورې دا خپل قانونی مراحل طی کړی نه دي. دا د اتهام او د مظنونیت په حالت کې.
ښاغلی ایزیدیار وایي چې یو پلاوی ټاکل سوی ده تر څو قضیه او شواهد وڅېړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پرېکړه کوي. لوی څارنوالي دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپول او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 30,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کېږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2,500,000 د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ریډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړی فوزیه کوفي د سولې د ترسره شوو خبرو پایلو ته خوشبینه ده او وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د خبرې لستونزو ډکه خو هيله بخونکې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراتورو د طرز العمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره څلور مورده او یو ویشت ماده لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیه کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوحې هوکړه د خبرو په طرز العمل کې د مذاکراتو دی و اصل په توګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لومړی هغه د خبرو د اساس په توګه نه مني بلکې د طالبانو د غوښتنې په توګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلای دی.
د دوحې د تړون بحث د طالبانو سیاسي هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسي هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او له ډېرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه وه او دا باید انعکاس پیدا کړي.
فوزیه کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز العمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوې دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې له دې وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروی او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي د غراز وایي چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅکله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه ده مطرح شوی او په دې اړه خبر شوی راپورونه ناسم دي.
د سنو د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د غړي د څرګندونې داسې مال خبري چې لا هم په افغانستان کې د جګړو ډګرونه تاوده دي او په همدې حال کې په 2000 کال کې لشته لږه 15 خبريالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د بی پولو خبريالانو ټولنې کلنی راپور کې راغلي دي چې افغانستان د خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دې راپور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شي.
د بی پولی خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبه پورې خپور شو پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیری و کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2000 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل شویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
دا دغه کمپاین هدف دا دی چې موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې په هغو کسانو چې خبریالان وژني فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وایي د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلي چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 930 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بې پولې خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بې پولې خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سوي وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیوس پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
څنګه خلاص د رادیو او ریوس با ورسو نورستان ته چیرې چې د درې ورځو او بخښي د درې ولویدز ولسوالي اوسیدونکو د روغتیا وزارت او اهید همکاري موسسه خلاف لاریون کړی دی. لاریون کوونکو ادعا کوي چې له تیرې ونیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او دوی له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل زموږ همکار کوي.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي، خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کیږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخکې چې پرسامول پیدا کېده اوس هماغه پرسامول هم نشته. او هوا یخه ده، راشي کورونو کې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو، کلینیکونه نشته او رسوکو.
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې، خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
درمل نشته، کلینیکونه د طالبان لخوا بند دي، حتی لس کلینیکه دفتري پرسونل چې دوی د نه هم استماس نه لري ورکول شوی، هغه د اهد دفتر تړلې. د کلینیکي پرسونل چې راکم چې کلینیکونو کې د دوی د دوه استماس هم پات دا ستونزه موږ د عامې روغتیا وزارت سره مکتوبي او په رسمي شکل سره شریکه کړې ده، هغه د حل وعده کړې ده.
د روان المریز کال لومړی ورځو څخه په نورستان کې صحي کارکونکي د ماشونو او په روغتي مرکزونو کې د سانتیاو د نشټوالي په وجه ستونزې غالي، او د دې په خبرګون کې نږدې 3 میاشتې کلینیکونه تړلې وو.
د ازادي راديو ماشامنه خبری مجل اوري ال نورستان څخه خوست توجه هلته چې لسکونه شوز او نارینه وته په اتو بیل بیل برخو کې حرفوي پروګرامونه پیل سول د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لری پروتو سیمو 240 کسانو برخه اخیسته چې یو سلوشل تنه پکې شته دي دا چې په دې پروګرام کې کومي برخه شامل دي ل خوست زموږ همکار په دې راپور کې به وره
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینه وو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کموسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپل کسبونو په برخو کې کارو کی.
هغه مرمنې وي چې ناچار وي، کونډې وي، یتیمانې وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په اتو بېلابېلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریه او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفاقې په تیارول کې کومک وکړو او خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفاقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولای شي خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم د برنامې وغځول شي او د کټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل انشاءالله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوي دي انشاءالله چې موږ په آینده کې د خپل مسلک زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والي مومن کټوازی وویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبریو کې ترسره کړي ترڅو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د سپورت ډګر ته ورسو. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی د شلوري زلو بود لسیزې غوره لوبغاړی جایزه ګټلې. د کرکټ نړیوال شورا لوري په خبر سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړی لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا لوري د لسیزې غوره لوبغاړو جایزې ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستي لاسته راوړنه خوشي شولې ده. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اوري.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
نو په هیګم څوایم زمي د مینوالو لپاره ډیر خوښم چې دا جایزه مې وګټله. له هغه ټولو مننه کوم چې زما ملاتړ کړی او هڅولې تر څو د لسیزې غوره لوبغاړی شم. ما ته د افغان په توګه دا ځانګړی شی دی.
د لسیز غوړو لوبغاړو لپاره د جایزې ګټلو لړۍ د کرکټ نړیوال شورا لوري د 2000 کال په ورستۍ میاشت کې پیل شوې وه، چې د ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کوهلی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوي دي. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤل رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا د راشد خان تاریخي بریا بولي چې تر ډیره به ژوندی پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډېر ښه زیری و، او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات و او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډېر خوشحاله سوي وي او د زړه نه پرې خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډېری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال ریم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شل ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډېر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډېر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډېر خوشحالېږم چې افغانستان ته راوړي، کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په ټی ټوینټي کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډېر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غني او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سر اوسی او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. له آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځه شاوخوا زر پناه غوښتونکي په بوسنیا کې په ساړه ژمي کې بې سر پناه پاتې دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په لیپا کې د پناه غوښتونکو کمپ ته اور ورته سوی وو. د رویټرز خبري اژانس راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوخت دي چې دا پناه غوښتونکي چیرې ځای پر ځای کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. له ملالۍ بشیر څخه د راپور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناغشتون کې د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په 23 نیټه په لیپا کې د پناغشتونکو کمپ اور اخیستی وو او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې شوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناغشتونکی دی.
تیرې 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخارۍ نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسې وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 500 پناه غوښتونکي اوسي، که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتره کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل سوی و. ټاکل سوی و دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 23 نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه و. اوس دا څرګنده نه ده چې دا پناغښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناغښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی، خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناغښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 6 میلیونه یورو ورکړې او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه کړې ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکي کې یې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي راډیو خبرونې را سره واوریدلې. ورستی او دری مجله به زما همکار سید سمیه بسرندی کې اوسه فشار اغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام.